وما ورز دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
ریډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار یم او له یوې متفاوتې زاویې د ونې د پیښو تحلیل ته د ازادۍ ځانګړې ومې ورسته مو رابولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4500 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. له دې به هم خبر شي چې سویزرلینډ د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو له یوه داسې لیونی مینوال نه هم خبرېږي چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهلی او نور ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوکي فعالانو دا دوه اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لی د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او 10 شوي
وزو تعامل روخانه سره ملت د افغانستان اته نړیوالان دي ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یې جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډېره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي رسنیزه نه شي. حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډېر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو یا هم دغه قضیه شاهدان وو. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې باید رسنۍ ورسره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ، چاته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړی تر اوسه روانې ناندرۍ تیره اونۍ امرالله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیلزاد د اوسني بحران سبب وباله. خلیلزاد له ډېرې غوسې د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سوله او حکومتوالۍ کې ناکامې مهرې یادې کړې دي.
خلیلزاد ښایي د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سرته رسولی وي، خو د یو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډېره لویه جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یو لوبه.
نو موږ که په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو، د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي. طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفتونو خوشاله دي خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نور ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایسته آهسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې د لریسی نو اذهان با واتر مخه جوړي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي چې اشداء علی الكفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفته کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفہ صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبان ول دوه نوی ځند روسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او جوبلې دا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبان ول ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړ او کوم لورې په کې پړ هم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستيال ویان الحمد الله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلې پلاوی چړنه لا هم روانه ده. خو لسیمینه تروسا دوه جنازي او څلور درشتپیان انتقال شوې دي. فطرت زیاته کړي دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي خو نه دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لی د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او 10 شوي. ستر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوه تنو شهیدانو جسدونه او څلور ډېر ستنه د پیښې عیني شاهدان سی یو شمیر جوبل هم دي د یاد هیئت له لوري را انتقال شوی دي. یو شمیر نور له هم په ایران او پاکستان کې دي سی هیئت د مندلو او انتقالولو هڅه کوي. د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ شوی نه دي. د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریکو.
داز تقریبا په 2015 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو دز کړی و دی وزلی و په دمان د امارت اسلامی چارواکي خبر و ملتم خبر و نړیوالم خبر و د سیمې ودونو خبر و ویدوګان اسناد او مدارک شواهد هم روښانه و نو دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا خبره وزه چرنه سوی وای اما امارت هم ډېر احتیاط کوه چې یوارې پوه سي چې د عوامل څه شی دي اوس ورته عوامل روښانه سوله ملت د افغانستان حتی نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي دا په دې مانا لري او دې ته به ملت او خلک انتظار یې او تمه بلري.
د دې مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنله چې د ایران پیښه شوې ده خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان قونسلګرۍ یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته په خوا ویلې او زیاته کړې و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنۍ کړي او مسؤلیت هم د بل چا په غاړه ورواچي. دوه وړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړي دي چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې پکې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی. خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ دې وشتلو حق لرو خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه یې دا توند غبرګون ښودلی سي. یوازې د ایران په اړه باندې نه د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسی کولای. همیشه د دوی صدر د یو تر پخو لاندې
افغان لیکوالان ژورنالیستان او خبريالان شي دغه بشری فاجعه رسنیز کله د دې رسنیز په خخ ور کولو یي دغه پیښه غندله لیکل او بحثونه ور باندې کول. هغه هم تهدید کړل وی غواخل یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی هغه ته چټټ کنزلی توهین بلابل کلمات چې غسپک او توهینامیز کلمات وو دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایي چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکي د افغانانو ذهنونه د غوی رواني حالت د ټارچر کوي خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیخه پټه وساتي په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیخه تایید کړل او ویل چې ایرانی ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل بریدي ور باندې کړی دی او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوی دی او د دې شو یا هم څلوېختو په شمول باندې ژوبل شوی دی.
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانی سیاستوالو او د واشنگټن د استادو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندریو کې د کابل د ډوبېدو پړه کله په خلیل زاد کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبدالله په ډله باندې تپل کیږي خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو تلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد له مرکې وروسته امرالله صالح پر زلمی خلیلزاد تور پورې کړل چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امرالله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلوده چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بې لارې او مغشوش کړي. لدی وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنۍ ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسیونو نیوک کې که یوې ډډې ته واچول شي، ملګري ملتونه سیمه او خپله غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې ښه ونه شول او وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم همدا و او ارګ هم په همدغه باور و او ارګ ته هم رسیدلي معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي صاحب همدارنګه له ډاکټر عبدالله او د یو شمېر نورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم له منځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هماغه و چې د 2019 کال را په دې خوا د جمهوري دولت د رهبرۍ همدارنګه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبدالله، همداراز د امریکایي چارواکو او خلیلزاد ترمنځ ارتباطات ډیر خړ پړ شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدله چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غني ارتباطات د خړپړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول و چې حس کېده چې د دښمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخوا بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خواني سلاکار مک ماستر ویلي په خواني ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزي او عبدالله ته په واک کې برخه وکړي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزي او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نه شو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولۍ او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د طلایي فرصت د ځای کولو پړه یې یو وار بیا د سیاستوالو په غاړه راچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولی شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوره کول. نو موږ په هر حالت کې له ستونزې سره مخ شوي یو، نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. د هغې ډیر غټ لامل او د هغې ډیر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کیدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې و او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلاح په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولی.
او که څه هم تېره اونۍ د سراج الدین اقانی په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان بې حده خوشحاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پېښېدونکي دي. تېره اونۍ د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه یې چمتو کړی او لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره یې درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه یې د پخواني دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله، روښانفکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشر یاد کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیز په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې میلمستیا یې دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په لمنځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې درسره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو، په مینه او په محبت هم پوهیږو، په نرمۍ هم پوهیږو، په اعتدال هم پوهیږو.
د چارو شنونکي وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلویانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري.
خو یو لوی اشاره هغه د سی د طالبانو تر خپل منځي اختلاف ته اشاره کړی ده چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو خلو نه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سی کوي د راتلونکو لپاره د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي فیصد او نوي فیصد اتیا فیصد او فیصدی په هر حال باندې خو قاطع اکثریت وایي چې قاطع اکثریت لملا هیبت الله خان سره د غدي فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي بلکې قاطع اکثریت یوې خواته لملا هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته اغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پاکستان ایسته باندې د غازان داسې مدیریت کې کې وخت نائب الله خان لاندې چوکین لری کیږي په ژوندینی باندې د لری سي نو ازهان به ورتر مخه جوړي.
کته هم حقانی شبکې لا ملاحبۃ اللہ بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلوالې لا محسوسی کی، لا را څرګندیږي او لا روښانه کیږي. د حقانی شبکې لپاره خو کسان په افغانستان کې په کورنۍ کچا او په نړیواله کچا یو شمېر نړیوال لوبغاړي تبلیغات کوي او هڅه کوي چې په یو نه یو ډول سراج الدین حقانی د ملا هبۃ اللہ یو برابر شخص معرفي کړي. تاسو د نیویارک ټایمز راپور هم لوستی او د دې ورته یو شمېر نور رسنیو چې پخوا ځینو سره حقانی په خپل مصاحبه کړی دي او یا هم ځینې غربي رسنۍ هڅه کوي چې حقانی یو ډول معتدله او منځلارې طالب وخي. دا څه دي چې په غربي کچه د حقانی شبکې لپاره یو ډول تبلیغاتي ملاتړ دی او دا په ګوته کوي چې افغانان توخي چې ګواکې سراج الدین حقانی نسبتا منځلارې طالب
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان لمخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون لامله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او سم سري وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي، خو د حل لاره یې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له آزادې راډیو سره مرکو کې تایید کړی ده چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر پزیحمت کیو، په دې پزیحمت کیو چې ورو ورو دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کلی دا او هغه دا اوبه ورکې دی قوم ته، نو دا غو په دې قانون ته نه رسیږي. دې بوشکو ته وګوره، دې ماشومان ته وګوره، دا ټول د دې وو په انتظار دي.
هغه سرونه راځو او دې ته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کاله ته شوې سکاله دا کې ډېر مشکلات سره حالي
کا دا خو سکاله د چمرګره دغه د امزه کوم ته ویني دا وو په مته ویني ولکه د خوراک او بلرو یا د انسانانو بلرو یا د مالو بلرو مالونه مم دغه سید خلاص ته په علاقې رسیدلې، اولادونه مم په علاقې رسیدلې، مرګره اڅه اصل مشر نه لیدلې د نو ماخست دي.
ویلې چې شیز مشر ژوند کې به ډېر مخه کړی دي.
حضرت دوی د دې لپاره یو کرپټین کې یو کو قزان یعنی چی
بل خو ځین خلکو آزادۍ رادیو د شکایتونو کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو رایستل کیږي او د لویو هستوګنیز ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لوی څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالی ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکه زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوخ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د پکار واچول شي، او هم دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامداره توګه د اوبو د سطحې څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي، تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي، یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 30% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي، نو د دغه څارنه باید وشي، چونکه ژوند مهم دی، انسانان باید باقي پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي. دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي، اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي، چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو، د رختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې، د دقیق نقشې دي، نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې رختونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډیره اساسي مسله ده، په سولري برمو باید مقررات وو، او په سولري برمو او همدارنګه په خودسری ساګانو باندې باید مقررات واضح وضع شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کېښوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د استازو ترمنځ د دوهې درې مناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسیدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه یې ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف الثانی د ملګرو ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړی. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د دریمې ناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد اوږد شبه ښکاري او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته نه کوي، بلکې د رډل ته لا زیات سیمي هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي، چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سختدریزو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده، ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینی لاره او یوازینی لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلې شي هغه د افغانانو خپله پریکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سرکینی پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. لدې پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماخام مهال د کابل خارمنځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخې چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نور بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیلو اپریدیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید اپریدی د ورتګ وچی ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوز د دسیسی اړوند غنګوسی جوړې کړې دي. شاهد اپریدی کوکی خیلو ته لورتلو وروسته خبرلانو ته ویل اپریدیان د پاکستان پوز سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او د اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو ترڅنګ زمينه برابره کړي چې خپل غوښتنې لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعلان ویلی شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیلو اپریدیانو د اړول لپاره استول شوی و. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب له امله د پاکستاني حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي، خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل، پاکستان خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلې و چې تر شای د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله، خو خلکو پرې نیوکه کړې ولې هغه تلار کې وینا کوي چې ستا تر شای د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي، خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا دادی چې د چین وی کمپنۍ دا صرف مسافرونو کې ملکي الوتکه جوړ کړې چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکې دا یونشینګ الوتکه په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکه به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اوارې وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړي او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلۍ داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,318 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشد کرسټیانو رونالډو داسې لیونۍ مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې 8 میاشتې په بایسیکل مزل کړی. 43 کلن چینایي وګړی ګونګ د مارچ په 18 د مشرقي چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوی او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسېدلی دی. ګونګ د رونالډو لیدو پسې له شپږو هیوادونو تیر شوی، داسې چې لومړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض ښار ته له 10,000 کیلومتره واټن وهلو وروسته رسېدلی دی. 43 کلن ګونګ وایي له وړکتوبه یې د رونالډو لیدل ارمان و چې دا ارمان یې د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په 2 دقیقې لیدو باندې ووت. ګونګ په خپل دغه سفر کې له ځان سره په خپل بایسیکل یوه ټولیدونکې خیمه د خوړو لوخي کالی او شپېته زره مچ دوه پاور بانکونه بار کړي او په لار کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به د ترجمه اپلیکیشن کارو. په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو چپونه له سعید شینواري سره خپل و مورز د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا عبدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرلپسې بری ترلاسه کوي او شې لوبي کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د آزادی رادیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدایی صاحب، که خبری دی ورستی بری پیل کو د افغانستان الف لوبډلې یا د عبدالیانو لوبډلې په ایمرجنګ جام سیالیو کې، البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي وګټله، دی بری د کرکټ د ودی او پرمختګ په اړه څومره هیلې غوړولې دي؟
سو ارخه دي دي موضوع یو د ټولنه مهم ارخه ده چې دغه لوبي سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خدل کیږي، افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوي ځوانان ګوري چې د افغانستان عبدالیانو لوبډله هند په څیر، بنگلاديش او سریلانکا او داسې ټول لوبډله ماته تلولي ګټي او غوته یو الهام ورکي. دا یو خبره ده. بل خبره ده چې روحیه ډیره لوړه زی همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبي کی او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې سکل دوی میدان ته راکوزیږي، دوی به ډېرې قوي روحیه سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبيږي، ځکه چې وایي بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي. او بل خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګوري هغه یو فرمول اوس د تالاس ته راغلی ده. دا چې ته میچور کرکټ کوي او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوي، د صدیق الله اتل پاڼې ښایي د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورختا کرکټ وکړو او یو پسیبل پسیبل وکټ خپل د لاس ورکو.
ساحل صاحب، ستاسو نظر څه دی د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاری؟
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه وو، لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي. دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېر غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني، ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم ښې خوا ته روان ده. د ښې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبوي، د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې کغه سوداګریز ډګرونه وي او هغه که نور ټورنمنټونه وي هم خپل توجه راجلبوي. دغه څه چې دي، دغه سې جامونه ګټل یا کپونه ګټل، دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي. کله چې یو څه نوم پیدا کی په نړیوال سټیج باندې نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي. لکه 2023 نړیوال جام د وروسته چې د افغانستان کرکټ کم خاطر روان دی یا کم مزل تای ک هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده. په دې سره د افغان کرکټ په بودیجی کې زیاتواله راغی. دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجي دي یا کم ستونزې ورته متوجي دي، دغه سي بریاوي چې دي یا دغه سي لاسترولنې د هغه موانع او مخه ډب کوي. نو د افغان کرکټ د راتلونکو لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم مرخ ده. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغه ذهنن لستون جو سره مخ ته چې د دوی راتلونکو بچنګ کیږي د کله چې د صدیق الله تل په سری ځوان ګوري یا د زوبید اکبري په سری ځوان ګوري چې له هغه اکیډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیدي نو دوی هم رسیدلی شي. دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغامونه دي چې افغان کرکټ ته ورکړي دي.
ډیر مننه فدای صاحب. عموما چیرته چې فقر وي، نیستی وي، اقتصاد خراب وي، د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغیز لاندې راځي. په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغه سي دی. مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه. پخوا ډېرې اکاډمۍ وي، لیکن له ډېرو مې اورېدلې دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي، بندې شوي دي. له دې سره سره د افغانستان کرکټ په تیر یو کال کې تاسو دوړو اشاره وکړه چې وده یې کړې ده، دلیل یې څه کېدای شي؟
دا کوم خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړله، چې نوي ځوانان هیله من کیږي، دوی غوي هیله راځوندې کیږي چې واکه په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روښانه راتلونکی شته. د دې دلیل خو دا هم داسې مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري، چې راشد خان په څیر، د نبی ساحل په څیر، د رحمان الله ګربس په څیر، او عظمت الله عمرزی او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، نو دوی ته دغه هیله ورکوي. زه د خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې وي وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي. نو دا دغه ښایي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده. او په ځانګړي توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات کړ، په ځانګړي توګه پاکستان یې مات کړ، موږ ولې داسې یو چپه پایل سوله؟ خلک راغله خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل، وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کړي. نو دا ټول کې موږ ته ښایي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وي، مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیل شته. بل دا ده چې د افغانستان ډومېسټک کرکټ مسله ډېر ښه روان ده، لکه هڅې باید وستایل سي. افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لا سره وړل ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کارو کې، دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کړي، دوی لپاره ډومېسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کړي، او د ډومېسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپل لوبي وکړي.
لیکن فدای صاحب، دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې یو خودل شوی او اوس یې موږ نتیجه وینو. ځینې دغه اندیښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوي وو چې اوس یې موږ ثمر اخلو، لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي.
برعکس دې کې به زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده، هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لږ ده، او ماشاءالله تاسو دغه کرکټ ګوري، او دغه سي ډیر نوې تنکی ځوانان دي په افغانستان کې. خپل په افغانستان کې کرکټ زده کړي، رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړي، افغانستان کې رامخته شوی ده. نو سره دي سي هغه لګسي د افغانستان د مخکنیو لوبغاړو بالکل د نوې ځوانانو لپاره یو الهام ده.
بله، زما منظور مې دا و چې دی ول ساتلس کالو محصول دي، خدای دې وکړي چې ول ساتلس کاله آینده ته هم همدغه سي تکړه لوبغاړي ولرو. ساحل صاحب، صدیق الله اتل زلیدو ډیرو ته هیلي ورکړي دي چې افغانستان د بیټینګ په برخه کې کمزورې وو، او د دې ش زلیدو دغه نیمګړتیا تر یو حد پورې لري کړې ده. تاسو څومره هیله لري چې دای په ملي لوبډل کې هم دغه سي شو زلی شي؟
د صدیق الله تل سره چې څومره زغه کېدلې، میامي چې څومره غاورې دلې، په هغه لکه کې تر ټولو مثبت ټکی دا چې هغه په خپل ذهن کې، یعنی ذهن ډیر قوي لوبغاړی ده. کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري، دغه فزیکی قوت او دغه د لوب تخنیک دا ور سره خپل جوړیږي. خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډیر زیات استعداد لري، خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبيږي نو دغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور ده، هغه نه پریک دي چې هغه خلو به وکي. صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې، لکه د رحمان الله ګربز غوندې، لکه د ابراهيم غوندې، یا لکه د عظمت الله عمرزي غوندې، چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو. صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهن ډیر قوي لوبغاړی دی. د صدیق تل په څیر دغه لوبغاړي خپلو نورو هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي، دا الهام ورکړي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهنی دواړه قوی وي نو هغه کولای شي چې د هر لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنت کې پیاوړی لوب وکړي. په کرکټ کې اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا یا جوړ نه وي هغه نشي کولای چې ښه لوب وکړي. نو دا لوبغاړی چې زه وینم که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریئر یا مخینه چې ده ډېره اوږده نه ده، د په 2019 کې اکاډمیک کرکټ پیل کړی، په 2018 کې د انډر 19 ته راغلی او هغې نه وروسته په 2-3 کالو کې د تر ملي ټیمه ورسېد. دا استعدادونه که سړی ووایي ډېر کم هم وي، لکه دا په یوه لسیزه کې څو لوبغاړي پیدا کېږي، یعنې ډېر زیات نه وي. نو افغان کرکټ باید له دغسې استعدادونو ګټه واخلي، ځکه هغه ځان وښوده، هغه چې له کمې ورځې راغلی هغه لږ ښه کرکټ کوي. کله چې یو لوبغاړی په بیا بالخصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړی یا توپ وهونکی ته لري چې هغه جګ قدم لري، هغه کیڼلاسی هم ده، هغه په تخنیک کی مسائلو هم برابر دی او فزیکی تکړښت یا فټنس هم برابر دی.
عموما زاړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالی کوي. که مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي، چانس ورکړل شي. یو څه موانعتونه، یو څه خنډونه به وو، خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلی دي او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي باید ځای نویو ته ورکړي. لیکن د مشتي افغانانو دغه سی یو هغه د عادت ته چې په زغرده هم نشي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوې لوبغاړی راشي. څه فکر کوي چې اوس نوې لوبغاړی ډیر شوي دي، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې کچیر ته مونږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تیر شلوریزو نړیوال جام سیالیو کې د مونږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا او سات عمر یې 40 کاله او که زما دا معلومات غلطي ساحل سره مونږ سره د کې د سیمه ته صحیح کی، نو ماشاءالله د مونږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانه دوه ده. او بل دا چې کڅ سینیئر لوبغاړي تاسو راي دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډیره ښه موقع ده. اکثر دوی د وګړو د تجربو نه ډیره زیاته زده کړه کولای شي او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوایم او سارم یې هڅه همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناستې پیدا کړی شي. او که هغه لوبغاړی سبا موږ سره نه وي چې موږ پکې موږ د غاړه تشه ډکه کړي، موږ متاسفانه ولید چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړي د تر اوسه پورې دغه په څیر کوم لوبغاړی موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو. د دې لپاره هم د غتیرو دوه کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورې او راشد خان موږ په ټیسټ کې نو نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې. نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي. څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي، نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل قصه ده، دغه ډیره یو خوندور او ډیره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب په خپلو خبرو کې خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې دی پاتې سوی ده. ما په خپله دی لیدلی ده جاناتن ټراټ سره د پریکټس کا او جاناتن ټراټ په دې باندې ډېر سخت لکه ډېره سخت نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټ ورنه کې. ما بيخي دي غاغه ټکی اوریدلې سورته ته خو 15 دفعه اوټ سولې کوم پریکټس سیشن نیټ سیشن ور سره وانو. نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړی دا په یوه کړی دا چې بیت خپل وکټ د لاس ورنه کې دغه سری اساسان ده. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ سی په تو په چمونکو کې د موږ نوې تو په چمون کې را مختصوي دي. علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده، تلس کلن الګ ده، را مختصوي ده. نو ان شاء الله سیده موږ لوبډاله په خمسیر باندې روانه ده. د سیم ډیر نه ده سی دوستان ده نه ښنه ولري سیم سره زړه لوبغاړي په لوبډاله کې پاتې دي او تر اوسه پورې خلک زینه نه ښنه ولري. مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو. الحمدلله د موږ د لوبډاله لاس راوړنه واقعا سی د سټایل وړ دي.
مننه سلام ساحل صاحب. یو پوښتنه چې شاید زموږ د ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وي هغه دا ده چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري، دلیل یې څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنګلادیش له افغانستان سره مسابقه کوله، افغانستان مسابقه ختمه نه وه، بیا بله مسابقه درلوده، بیا بله درلوده. پاکستان هم داسې، د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي، اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغسې چانسونه کم په لاس ورځي او که ورځي هم ډېر وارې له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقې کوي. دلیل یې څه دی؟
څاروان سه به یو مسله خدای دا چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دی هغه په خپل وخت ډیر لاسرسي ورته نه لري. په افغانستان کې دنه کرکټ نه کیږي. افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو ظبی یا هم د دوبی میدان استعمالوي. اوس هند بیا ورسره هوکړه کړې ده چې هلته هم کولای شي ځینې میدانونه نه استفاده وکړي. خو بیا هم د کی پرایورټي عموما مغزایی هیواد ته ورکول کیږي. که هلته چیرته تورنمنټونه وي نو اول تورنمنټونه به د هغوی پی کیږي. نو دا یو ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغالو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بل خبره ده فیوچر ټور پروګرام د چیف ٹی پی ورته وایي هغه کې له سره لازینو هیوادونو سره د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوړخیزه سیریزونه کیږي. په غیر باندې خبره کیږي نو ته به د پیداره کې باید ته دومره ظرفیت ولري چې ته د استرالیا کرکټ یا د ساوت افریقا یا د هندوستان کرکټ د دقانې کې چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکړي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیواله ته خودلې ده چې دې قابلیت لري چې لاسټرالیا سره له هند سره له هر ملک سره سیا ټورنمنټ وکي دغه وکي سیریز وکي یا لوبلړې ولوبي او دغه لوبلړې منګ غټلې اندې چې موږ ساوث افریقا غوندې پیاوړې لوبلړې نه د لوبلړې وګټله. له هند سره په هند کې شلوري سیالي وکړي یو لوب مور سره مساوي کړ شي په دوه سوپر اور کې دغه نتیجه راووته. یعنی دا د افغان کرکټ قوت خې خو د ادارې په توګه د ادارې مسولیت داده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې د اداره هم باید خپل لیول مغزای کړو مغزای ته ورسي. وینو چې اداره خپل هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت ور نه دي. په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان را ورسي نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتلی او پیاوړی شي. د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا ده چې کډ استرالیا غونډه هیواد دی یا د نورو هیوادونو هغه نورې مسلې چې د افغانستان کې د خزو حقوق او د افغانستان د خزو کرکټ دا مسلې باندې کوي. په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپل ځینی افغانان د تلابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونو لوبيونه کوي. موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبور دي چې جواب ورکړي ځکه هغه خلک الته سیاسي حقوق لري او هغه نور حقوق هم لري. د هغه حقوق په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني.
فدای صاحب تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري؟ ځینې وایي موږ آل راونډران ډیر لرو او ډیر اتکا پی کوو.
د موږ په ټیم کې یو ورخ سه یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزون کې رئیس مجلس صاحب هم ورته اشاره کړې ولا هغه د فیلډینګ برخه ده. هغه کوم اکیډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان سره د غیجې څخه زده کړې او را مخته کیږي هغه ته اکیډمۍ اکثره لګي وړکې دي او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي. دومره دسه مناسب شرایط ورته نشته دسه هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي. نو دا یو ورخ د موږ تاسو د لوبډلې دسه کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډله کې هم ګورو چې موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کیږي. اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاءالله ډیر ښه سوي ده کیچینګ د موږ بهتره ده خو د کیچینګ افیشنسي د څه حمله په وړ کې دلې سي. نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزورې ده چې په غو باندې باید لا ډیر هڅه وشي. دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم تلار پیدا کړي او بیا په ملي ټیم کې دی لوبي ګر انډر 19 کې او مخترازي او دغه سره سره د موږ بیټینګ کې لکه څه ستونزې موږ لیدلې دي. دا څو وخت میډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثر د افغانستان بیټینګ کولاپس کړي د لکه یو پسې څو وکټه پرله پسې تللی دي. اوس سیدا غسوانان لکه صدیق الله اتل را مختصوي ده یا مثلا څنګه سی ابراهيم زدران کرکټ کوي هيله ده دي سید دوی د کرکټ نوې زوانانو ته یو یو خې الهام یي او زینې خاول گو واخلي او ان شاء الله راتلونکي کې مونږه د دوی په څیر باندې پیوړی او د رحمان الله ګربس په څیر باندې بریدګر تو په هم کې ولر.
سایل صاحب فدای صاحب ول چې فیلډ مش لا هم کار ته ضرورت لري. فکر نه کوي چې یو دلیل شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته شمیدانونه نشته. اکثرا خلک په وچه ځمکه لوبه کوي نو هلته دایف نشي کېدی.
صحیح دقیقه خبره کوي. کله چې دلته په انګلستان کې زړه د کرکټ میدانونو ته ورزم او د فیلډینګ سیشن وی تر ډیره پوری چې زوینم دوی دغه چمن لوندی دغه چمن لون کی چې نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا به نرم شي کچیر ته پلر یا لوبغاړ ډایو وهي اخیزا چې نو هغه کلګی کی حتمن د زنګنونه یا د سینه د باډي ډیره برخې په ځمکه لګیږي د توپ نیولو پر مهال باید د دومره ونه خوږیږي چې دیو کې چې تر نیولو وروسته د څورزه بستر وی یا څورزه پټه لګولي دا ششته په افغانستان کې هم دې مسلو ته وس کله چې یو نړیوال روزون کې راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټول کیسې ورته کوي کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په حالې دوه د ملي لوبغالي په کچه خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکیډمۍ په سطحه هغه د ډومېسټک کرکټ په سطح باندې ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلې دي کاغه د غازی امان الله خان لوبغاله ده کاغه د اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغاله ده کدی کابل ده او ک د قندار او د خوست دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله یعنی هموار زمکه بنوي میدان به د سیو چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمنوی چمن به رنگړی او تر ډیره پوری به اغلته د ستونزې ما لیدلې تر 2019 پورې کوز به تر شوی نو دا ډیره خبره ده نو دا هغه څه دي چې یو لوبغاړی ذهن نن ډارایي کله چې لوبغاړی وډار شو کزدل د خیز واچو ما نوزما د زنګانه یا د پخې یا د لاس د خوګېدو ویره ده نو هغه بیا نشي کولای چې هغه فیلډینګ صحیح وکړي او فیلډینګ تر ډیره پورې د کرکټ عموماً د یو ډیر زړور لوبغاړی او د یو زړور انسان کار ده کله چې لوبغاړی زړور نه وي په هر برخه کې کاغه توپ وهنه کوي او کاغه فیلډینګ کوي کاغه توپ اچونه کوي هغه که وډار شو د هر څه نه کوډار شو غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لک پراخه ځای کې کیږي د فیلډینګ لپاره ګراوند پکار ده چې ته پراپر ګراوند ولري اوس دا ټول لوبغاړي چې دی په جلال آباد کې کې په خوست کې کابل کې کرکټ کوي دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټډیم یا ګراوند اکسس یا لاسرسي نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي په ګراوند کې اواز دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټینګ وشي دا په اکیډمۍ کې ښه صحیح کیږي خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 85 متر بونری ولري هغه کې لانګ کیچینګ دا هغه کې ګراوند کیچینګ دا هغه کې ډایوون دی دا ټول شین چې دا په سټډیمونو په ګراوندونو کې کیږي په نور دنیا کې به دا سانتیاوی ډیر زیات وي خو په افغانستان کې دا سانتیاوی نشته او دا سانتیاو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي او موږ به افغانستان کې کله چې زم په مسولیت کې د یو سټډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدای نو دا یو غټه ستونزه ده دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټډیم څښتن نه ده کله چې ته معیاري سټډیم ونه لرې ته یو معیاري اکیډمي ونه لرې ته یو معیاري لوبغاله ونه لرې معیار چې وی هغه خپل تعریفونه لري معیار کې اول مهمه خبره ده د ویکټ او د چمن دا دوه شینه تر ټولو مهم دي نو دا شینه په افغانستان کې واستون زده د افغانستان کرکټ چې تر دې حد پورې رسیدلې دا مغه نېچرل یا طبي استعدادونه دي او ټیلنت دا هغه زړه ورتیا ده چې موږ په لوبغاړو کې شته چې هر ډول حالات سره مبارزه کوي او مقابله کوي د ځان په خوګېدو هم نه دي نو هغه ورځ سیدی قتل مولید چې لاس کې پرهارو دغه لاس ته پښو او خو دغه باوجود هم د کوشش کو دغه ټپونه په کرکټ کې ډېر عام دي ډېر زیات پیخیږي داسې لوبغاړي راغلي دي چې په شی په نیم ساعت یو ساعت دغه د پخې نه یا دغه د وجود دی او برخې نه وینې رواني خو هغه بیا هم غلوبه کړی چې شنواټ سنې پای پیل کې او مثال چې یو ډېر یو زړور لوبه کړو کڅه هم غسیالي بللې و خو دا مثالونه شته په کرکټ کې نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسولیت نه ده په نور ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلې دي یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي یا شخصي ملکیتونه دي خلکو جوړ کړي دي انویسټمنټ یې کړي افغانستان یوازنی ملک دی چې ټوله د کرکټ ټولزم کې اکیډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پر تړلې دي زه فکر نه کوم چې په نور دنیا کې دومره جایداد دی بل کرکټ بورډ ولري
ډېر مننه فدای صاحب د ټیسټ په اړه خبرې وکړو. د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او د راز په شلوره مسابقو کې ډیر شدې د دنیا لومړی درجه ټیمونو سره لوبه کولای شي او حتی ګټلې هم شي، لکن په ټیسټ کې ډیر شاته ده. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې، اول خدا له سی په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکړي چې هغه معیاري برخو ته توجه وکړي، ښې وکټې ورته جوړې کړي او ښې وکټو سره سره باید تاسو ښه چبنونه ورته ولرئ، څنګه چې سایل صاحب ورته اشاره وکړله. ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې. دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې ولې، مخکې به درې وکټې، اوس اووه وکټې جوړې کړې دي او شنه وکټې هم پکې جوړه کړې ده. دې کې تیز بالران هغه ته پریکټیس وکړی شي او د هغه چې څړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیه نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبې په سیالیو کې د مخکې تګ لپاره مهمه ده چې موږ په کورنۍ کرکټ کې د ډېر پاملرنه وسی او د موږ دغه کم څلور ځنې سیالۍ او درې ځنې سیالۍ سپلا راچول کیږي. د دې کې کوشش وسی چې معیاري کرکټ وسی او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې شي. متاسفانه د نیوزیلند سره د موږ د ټیسټ سیالۍ سه په هند کې باید څه ویل د ورخ له کبله ونسوله، هغه یو ځای ولا، ځکه چې دومره غټ ټیم سره کتا ته کرکټ برابرېږي دا یو ډېر غټ فرصت ده. نو متاسفانه په تیرو دوو کلونو کې په ځانګړي توګه تاسو وګورئ سریلانکا، بنگلاديش، آیرلند ته موږ د ټیسټ سیالیو کې ورسره د سیډیرا ښه سیالي ونس وکړلای. او ټیسټ د کرکټ ځان ده، یعنی ټی 20 ون ډے دا ځانګړي فارمټونه یو، خو د ټیسټ د لوبو څخه څلور ځنې سیالیو څخه کله لوبغاړي مخترازي او غوی هغه ټمپرمنټ جوړ شوی دی، غوی هغه ذهنیت برابر شوی، غوی کې هغه قوت لا پیاوړی شوی ترڅو په هغه راسي او پورې کې فارمټ کې کرکټ وکړي. نو ټیسټ یو ډیر ضروری او ډیر اړینه برخه دی کرکټ دا، او ضرور دا چې افغانستان لا نور ډیر سیالي د ټیسټ په لار واچي. د موږ اوورال اوریج پکې بد نه ده، 33% د فکر کوم چې موږ د ګټي فیصد دي، او خپل دوم ټیسټ کې موږ بری شولو نسبت د ډیرو نورو هوادونو د ډیر زیات صبر وکړو ترڅو دی اوله بریا خپل لاس راوړي. خو تشستا او په ځنګړې توګه باندې لانګ کرکټ، لانګ فارمټ کرکټ ضرور د افغانستان کې ډیر وسی او معیاري چمنونو معیاري وکټ ورته برابر شي چې هر رقم کنډیشنز کې به ان شاء الله د افغانستان لوبغاړي ولوبېدل شي.
بله، ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو شاغلو څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. هیله ده چې د افغانستان کرکټ لکه څنګه چې تاسو هیله لري لا ډیر وغوړي شي، لا ډیره وده وکړي. په راتلونکو ورځو کې افغانستان نوري مسابقې لري، د ټیسټ مسابقه هم لري له زیمبابوې سره. نو تمه ده چې په دې مسابقه کې د ټیسټ په برخه کې هم خپل وړتیا ثابت کړي. کورم مدن
ورحمه الله.